دوستانو ستړي مشي، وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د 10 بجو په خپرونه کې د ازادي رادیو مجله چې یوه کلتوري او ادبي مجله ده خپرو. خو مخکې تر دې نه چې د ازادي رادیو مجله واوري، خبرونه او څو ریپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان په لویدیځ کې د اسلامي جمعیت قومندان اسماعیل خان له طالبانو غوښتي کله جهادي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتون کوي. د خبري اترې باید په افغانستان کې د نن وشي. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاته محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هر کله وکړ. او د اروپایي ټولنې مشران وایي دوی توافق کړی چې له مسکو څخه خپل استازی وروغواړي او ښایي یو شپې نور اقدامات هم وکړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان په لویدیځ کې د اسلامي جمعیت یاد قومندان اسماعیل خان له طالبانو غوښتي کله جهادي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتون کوي. د خبرې اترې باید په افغانستان کې د نن ترسره شي. نوموړي دا څرګندونه د پنځشنبه په ورځ په هرات کې د خپل وژل شوی زوی میرویس صادق د تلین په مناسبت غونډه ته وکړي. تر دې مخکې اسماعیل خان په هرات کې په یو بل غونډه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي و چې کله افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي له جهادي مشرانو سره دې خبرو اترو ته کښیني. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې د اسماعیل خان د وړاندیز هرکلی کړی او ویلي و چې جهادي مشران د خبرو اترو غوښتون کوي په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره تماس ونیسي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. محمد حنیف اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندوی قادر شاه د ښاغلي اتمر د دې سفر په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر د ورځنی سفر د مختلفو بحثونو او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړو رتبه مامورینو سره د خبرو اترو باندې پیل کړی.
حنیف اتمر په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل سره لدی چې طالبانو د سولې وړاندیزونو ته رسمي ځواب نه دی ویلی، خو جګړه یې لا پراخه کړې ده. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاته محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی کړی. د مرکزی حکومت او د بلخ د پخوانی والی ته محمد نور ترمنز لوګدې لانجې ورسته پرون محمد ساکر غزرته د بلخ د والی په توګه چاري وسپارل شوې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان د دیموکراسي د روغوالي د ادارو له د لازیات پیاوړتیا په سولیز ډول د لانجو د هواري او د انتخاباتو لاري پر مشانو د خلکو د باور لا تازه کولو سره دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره په یو حساسه مسابقه کې مخامخ کیږي. دا مسابقه چې د نړیوال جام د قراوي لپاره د شپږو غوره لوبډلو د سیالیو په لړ کې کیږي د دواړو ټیمونو لپاره مهمه ده. کله دا مسابقه چې د افغانستان په وخت غرمې په 12 بجو په پیل شي، هر ټیم وګټله نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. تر دې وړاندې ویسټ انډیز دا تیم امتیازونو په لرلو سره نړیوال جام ته وتلی دی. دا اروپایي ټولنې مشان وایي دوی توافق کړی چې له مسکو څخه خپل استازي وروغواړي او ښایي یو شمېر نور اقدامات هم د روسیې پر ضد وکړي. دوی وایي دې نتیجې ته رسیدلي چې ډېر احتمال روسیه په انګلستان کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو مسؤوله ده. اروپایي مشان دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د برتانیا صدر اعظم تیریزا مې په انګلستان کې پر پخواني روسي جاسوس او د هغې پر لور د زهرجنو موادو له برید وروسته له اروپایي ټولنې د روسیې د ګواښ په وړاندې د یو موټ کېدو غوښتنه وکړه. په بروکسل کې له اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې وروسته اروپایي مشرانو ویل ک اروپایي ټولنه او د دې ټولنې ځینې غړي هیوادونه به نور انتقام اخیستونکي اقدامات هم غور وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل ملي امنیت د وسنی سلاکار مکماستر پر ځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا پوخانه سفیر جان بولتن ټاکي. ولسمشر ترامپ د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر ویل بولتن به د اپریل 9 نیټې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه دنده پیل کړي. 55 کلن مکماستر چې په وروستیو کې له ولسمشر ترامپ سره اړیکې خرابې شوې پلان لري چې په دې وړه کې تقاعد واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون د حکومت لپاره د سپتمبر د میاشتې تر پایه مصرفي بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه به په پوځي او کورنۍ لګښتونو زیات کړي او حکومت به د رواني اونۍ په پای کې له پارچاویدو راوګرځي. د 1.3 ټریلیون ډالري مصرفي بودیجه د دواړو ګوندونو استازو لخوا تایید شوې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې څو ریپورټونه او خبرونه لرو. لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا کې دی او دغه هیواد له جوګپولو چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی. د پرون په واشنگټن کې په یوه غونډه کې ول د طالبان لوري د حملو له زیاتېدو سره سره د سولې لپاره د افغانستان د حکومت علي زلین نه دي کمزوري شوي. اسمت څاروانی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې جګړه ګټلی نه شي. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې انستیتوت ته په وینا کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي، دې ډلې کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، خو جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی دی. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنگ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. دا حالت زموږ د هلو ځلو مخه نشي نیولی. موږ د سولې ستراتیژي ته دوام ورکوو او په عین حال کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره خپل امکانات او وړتیاوې زیاتوو. اتمر په عین حال کې وویل د سولې وړاندیزونه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره شوي دي. د افغانستان ولسمشر د تیرې فبروري په وروستیو کې د کابل په کانفرنس کې طالبانو ته د سولې په وړاندې یو شمېر وړاندیزونه وکړل. د وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. که طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغییر شي، کېدای شي پرې غور وشي. شغلی غنی همداراز وویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر له پرانستل کېدو، د آزاد سفر په خاطر د پاسپورتونو له صادرېدو، د دوی د بندیانو د خوشي کېدو، د رسنیو د فعالیتو او د هغوی د کورنیو له استوګن کېدو سره موافق دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د واشنگټن د سولې په انستیتوت کې وویل افغانستان له څو کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو شبکو سره مخامخ دی او سولې ته د طالبانو په راوستلو سره هڅه کوي چې په هیواد کې بهرني تروریستان له پناه اخیستلو محروم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه آزادی رادیو ته وویل چې اتمر تر امریکا وړاندې دوه ورځې په جرمني کې تیرې کړې. د قادر شاه په وینا د ملي امنیت سلاکار باید امریکا د درې ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو جګپړو امریکایي چارواکو سره وویني.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستان وزم وګړي آزادۍ راډیوونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له حکومت نه غواړي چې په روان مریض کال کې د بشري حقوقو ناقضین محاکمه او له 1500 نه زیات هغه وړاندیزونه کوم چې کمیسون په دې برخه کې له حکومت سره شریک کړي ومني. د دې کمیسون د 1416 نوي مریض کال د بشري حقوقو د نقص کال غني وایي چې په روان مریض کال کې حکومت دې مسلې ته جدي پاملرنه ونه کړي نو افغانستان به د بشري حقوقو د نقصونکو هیوادونو په توګه وپیژندل شي. په دې موضوع د اجمل تور یو تفصیلی رپورت او ورپسې د ازادۍ رادیو مجله مهیروي.
له مجازاتونه د مافیات ختمول، د قانون تطبیق، خزو او ماشومانو ته جدي پاملرنه له هغو 1500 وړاندیزونو څو وړاندیز دي چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د 1390 مریض کال لپاره د حکومت په میز ایښی دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې تیر مریض کال د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې تر ټولو بد کال یاد کړوي ویل چې په دغه کال کې د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې حکومت د 2015 وړاندیزونو یوازې یو سلاتیا هغه عملی کړی دي.
همغه په دې اړه اندېښمن یو چې هغه شکایتونه هر کده چې د قضایي ارګانونو او نور اړوند ادارات تر کېږي متاسفانه موږ ویلو شو چې دو سلنه یا کمتر له 5 سلنه دا قضایي رسیدګي کیږي نه. زمونږ غوښتنه دا ده چې په دې اړه هم امنیتي او کشفي ارګانونه ځان د قوانینو څخه پوه کړي چې دوی څه مسؤلیتونه لري او په ځم کې د قضایي تخلي توجه وکړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې افغانستان په تېر مریض کال کې د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو شاهد وو او نږدې 6000 کسان په دغه کال کې وژل شوي دي. دغه شان د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو 3340 او د بشري حقوقو د نقص شاوخوا 8000 قضیې ثبت شوي دي چې ډېرې هغه د خزو په وړاندې ول. د کمیسیون په خبره د خزو په وړاندې په تاوتریخوالي کې د صحرایي محاکمو اته د وژنې 200 او د جنسي تیری 40 موارد موجود ول چې واځي د صحرایي محاکمو په برخه کې یوې ته رسیدګي شوې ده. د افغانستان بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې د بشري حقوقو خلاف چلندونه له بندیانو سره د ناسم چلند او شکنجه نګدي سل قضیه او د وسلوالو مخالفانو لخوا د جګړې په ډګر کې له نګدي 400 ماشومانو نه ګټه اخیستنه په 1398 مریض کال کې د بشري حقوقو د نقص نور موارد دي. دوی وایي دا هغه موارد دي چې ورسره ثبت دي او ممکن ډیرې داسې قضیې او مسایل هم موجود وي چې له دوی سره نه دي ثبت شوي او یا ورنه خبر نه دي. د نوموړي کمیسیون یو تازه راپور څرګندوي چې په 1398 کال کې په دغه هیواد کې د ماشومان وضعیت تر نورو کلونو په مراتبو ښه نه و، چې له تعلیم نه بې برخې توب، جنسي تیری، د درنو کارونو کول او په کم عمر ودونه په کې د اندېښنې وړ موضوعات دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی تلفاتو موضوع ته هم اشاره کړي، کوم چې محلي زورواکي او طالبان هم پکې ښکیل ګڼل شوي. اروپایي ټولنې هم ازادي رادیو ته ویلي چې حکومت باید په 1990 مریض کال کې د بشري حقوقو موضوع په خپل لومړیتوبونو کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي حکومت په ځانګړي ډول عدلي او قضایي بنسټونه بشری حقوقو ته د نرسیدګۍ په برخه کې پړګنی وای چې تیر کال حکومت نه واسیدا چې په دې برخه کې پرمختګ نه درلود، بلکې په شاته کې کړی دی. د ولسی جرګې غړي فاطمه عزیز:
حقوق بشری د مجموع وضعیت حقوق
په ټوله کې بشری حقوقونه او د ښځو حقوقونه مقدا د قناعت وړ نه دي. هیله منو چې حکومت په دې برخه کې هڅه وکړي چې قانون په ټولو یو شان پلی شي.
قانون بالای همګي یکسان.
نوموړی وای کچیر په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ته پام ونشي او پروان کال کې هم خلک لورته برخلیک سره مخ وي، د غهواد په راتلونکو کې د بشری حقوقو د ناقضونو په لیست کې شامل شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي وای چې د بشری حقوقو د نقض اکثر دوسیو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي شوې ده. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی:
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي دا د لوی څارنوالۍ د کار په لومړیتوبونو کې دي او دا د لوی څارنوالۍ له لاسته راوړنو شمیرل کېږي. موږ په دې برخه کې جدي او پریکنده مبارزه کړې. د ډیرو قضیو په اړه روسي پریکړه شوې ده، محکمې ته استول شوې او د دې قضیو په تړاو قانوني او شرعي پریکړې هم لرو.
تصمیم نهایی از طرف سارنوالیه اتخاذ شده. په 1398 مریض کال کې د کمکاریو او د بشری حقوقو د نقص په اړه انتقادونه یوازې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون او د خلکو د اساسو لخوا نه دي مطرح شوي، بلکې نړیوالو سازمانونو هم له دې بابته دا کال د افغانستان لپاره ښه نه دی ارزولی. دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د 1398 مریض کال په نیمایي کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د شورا غړیتوب هم خپل کړ. د حکومت ترڅنګ د خاریانو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو نه د ملاتړ د بنسټونو کار هم له پښتنو او انتقادونو سره مخ دی. د ولسی جرګې وغړي زهرا توخی وای کچیر یادو بنسټونو د خزو لنوم نه په استفاده د لوړو پروژو په خپلولو او د خورا زیاتو پیسو د هایف مایل پر ځای د دوی د خپل لپاره کار کړي وای تاوتی خاله به د کچته نه رسیده. خو رښتیا هم آیا دغه بنسټونو د خزو د خپل په برخه کې څه کړی دي؟ د خزو د خپل وفاله امیده وردک د منی چې یو شمیر بنسټونو په دې برخه کې سمبولیک فعالیت کړي او کارونه یوازې د نمایشي پروګرامونو جوړول ول چې د خزو پښوان او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي له راکمولو سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
بدبختانه در موضوع خانم ها خیلی فرصت عظیمی را از دست دادیم.
د خزو په برخه کې موله بعد امر غټیر لوی فرصتونه لا سور کړی دي. په میلیونونه ډالر د خزو په نوم افغانستان ته راغلي خو تاو تریخوالی را کم نه کړ. لامل دا و چې پروژې په محدود ځایونو کې عملی شوې، یعنی د داسې کسانو په لاس کې وي چې کابل، مزار شریف، هرات دا ځایونه تر پوښښ لاندې راوستي دي.
مختلف انجوی مختلف به شکل سمبولیک به ځنه افغانستان کار کړ.
اغلی ورته کوي حکومت هم د بشری حقوقو د ټینګښت په برخه کې د نړیوال ټولنې تر لاسه کړې مرستې په سم توګه نه دی لګولي او داسې بنسټونو ته په واک ورکړل شوی چې کار یې یوازې شعار ورکول دي. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي که چیرې حکومت د بشری حقوقو وضعیت ته پام ونه کړي 1990 کال به هم د نورو کلونو په څیر بې ستونزو نه وي. په کابل کې د یونما دفتر هم یاد وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ټینګښت د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د نوي کال لپاره په دې برخه کې یو شمېر زیات او بیلابیل متفاوت پروګرامونه د حکومت پر میز ایښي دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
ترنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب يم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل ويحب الجمال اغه ان پدغلار او تصویر سیدی چې پاکه تصویر سیدی اکل باندې نو
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غږی دلیو
د نظام غ مدما غسا سانی دما غسا غ مدانی سا غ مدانی سانی دا
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زر پانه کې به لنډ کیسه سوال واوري
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکې شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتي د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورخمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعری واوري.
ما ویل غنیار سبي اندازا خوندي ما ویل غنیار
لنن څخه 22 کال وړاندې د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدینړی سرګي پټي کړي او په میراث کې پښتو ژبه ته خپل هنر پرېښه. نننې رادیوي مجله د غنی خان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان ولی ماته دی عطا کړو فکر او خیال ولی ولی پرنا او رزي خوبونه ولی جوړ دی تیار سترګو کې جنت کړ ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ ولی تریخ دی کړ بلتونو خوږ وسال خدای ولی دی ځواني هر چاله ور کړه خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه ولی مال دی د ولی طاقت را کړ خدای ولی خدای ولی خدای ولی پپل کله مسعودی نیازی د دې نوې فرهنګي خبرونه اورو.
د خبريال ورځ د هیواد په بیلابیل ولایتو کې ونمنځل شو. د مارچ 13 چې د خبريال ورځ سره سمون خوري د هیواد د مرکز سربیره په یو شمیر ولایتو کې خبريالانو ونمنځله. د دغه ورځ د منځلو پترت کې غنو خبريالانو د خبريالانو پر وړاندې د ستونزو او خندونو یادونه وکړه او همي د خبريالانو په کارونو او لسترونو باس وکړ. افغان خبريال طاهر ځلاند وایي خبريالانو هغو ستونزو او خندونو سره سره چې د دوی د کار معنی ګرځي د ټولنې عیني واقعیتونه د ژورنالیزم د اساساتو لمخې د رسنۍ ولاري خلکو ته منعکس کړي دي. دوی وایي چې حکومت باید د خبريالانو ژوند او کاري چاپیریال ته پاملرنه وکړي چې دا چاره په هیواد کې د بیان ازادۍ ته لار هواروي. د رسنیزو سرغړونو د چیرنې کمیسون وایي چې رسنی سرغړون کې به مجازات کړي. د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. پوهان محمد رسول باوري په یاد غونډه کې وویل چې د رسنیو له قوانینو سرغړون کې به مجازات کړي او د قانون سره سم چلند به ورسره وکړي. دی وایي چې په روانه اونۍ کې یو شمېر شکایتونه څېړلې چې په اړه یې خپله پرېکړه وړاندې کړې ده. تیرونه شمس د انساني علومو بنسټ لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین منمنځ په یاد غونډه کې چې د شمس د انساني علومو د بنسټ لوري په احمد شاه بابا بینه کې جوړ شوی و، د فرید تسکین پر شاعرۍ، لیکوالۍ او ټولنیز کردار یو شمېر لیکوالانو خبرې وکړې.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپل ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو. جانان سپرلی، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، جون بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفه بغاوت، دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت د وستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو زکه خوایي جون دو قرار او رو بدی، جون دو قرار او رو بدی، نبیو سے نیو سے کی پیار او نور یو تپل چور دی، پیار او نور یو تپل چور دی، داسی پتی رشی داچ تیری چندو قرار. دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاعر شال قلم را ټوکیدلی الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتی فکر لري، له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان. غنی خپا غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1916 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردیدل دی و داسې خدای په لټونو چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یو هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه ناقرار روح له یو خان او ماسر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو، چې شراب درته پراتوي، چې بډا شیخ لکړ شپ بیا تو بتو بدس کې غخ د بدو بدوي د ناکام چې تخه کې نوې مولا لاس د ټکړو شکورتا وایرندانو تخرب غریب سوکړي جماعت کې نما.
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر له ژوند، مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز و نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ، ګیلې مانی، کله ډاډ او کله نارامي، دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموي دا چتا ترنې سترګي غل اوای سلام.
هغه له مرګ څو کال وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي:
الله جمیل ومحب الجمال، هغه په دغه لاره ورته سړی رسېدی چې په عقل ورته نشي رسېدی. عقل باندې موږه یو نه دا دالتون وختي تر هماغه مضمون د عقل هغه چې ټول کائنات کې ډیزاین دی دیونو کې دیونو کې دی بوټو کې دی بنینو کې دی یو خاص ډیزاین چې جوړ شوی دی هم اکه ډیزاین دی پېښ کیږي میوټیشن هم پکې سیستماتیکلی جوړیږي چې کوم شي سره ته یو کې پته باندې کېږي او بتا سره یې نه کوي نه کوي په کمال داري کته چا سره یې نه کوي او تاسو سره خام خام
غنی خپل خالق سره ځانګړي مینه درلوده او د غمینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړ کړي و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړي.
حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی. خو لزینو شیرونو څخه داسې ښکاری چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد کا بت خانہ دا چی جانان پاکی اسیگی ہم حقا زما کا بدا چی جانان پاکی اسیگی ہم حقا زما کا بدا سپدے پہدے نیم مسجد کا بت خانہ دا.
نوې کال د نوې هیلو د پرکې دا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړيږي. اجمل تورمان ته وکیګو چې له نوې کال څه هیل لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبری لرم ستورو تزان رسوم سپینه وزری لرم د جنگ ترکور ورزم د جنگ ترکور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ ترکور ورزم ورته پیغام لرم په تور نه ورزم ورته سلام لرم د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان می پریکتا.
دا چم د سرو تال دی په ګډا رازی سندری دا اوس چی په ناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوانتري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننې برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دے دا بے جوڑ دے آزاد مستقل سن دے باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم یا رے گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو چی مونس و مذکر کنا کومل مونس سر تشبیہ کو او دا دغه چکم دے تیور مذکر سر نو دا دو شکل نو لری په هر یو راک کې دواړه شکل هم کې دی شي یو شکل هم کې دی شي نو دا راک استعمال کی بیا پکې نور خبر راځي وادی سموادی وادی سموادی چې دی وادی دی ته و چې په کوم راک کې ډیر استعمال کی سموادی دغه په نیم دغه سر سمالیږي. نو بیا دې کې یو بل شی وی چې هغه ته پکړ ویلی شي، پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ ورته وایي کنه، یو ورکوټ زی وی چې دغه الهاب کې لکه مثال خبر ساده نیره سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الهابونه پکې کنه سارے ما بدا نیره سا دا نی په ما بګا مر سدا نیره سا دې کې هغه راک معلومیږي. مثلا شو اوس راک ایمن شو، راگ نی ایمن شو سا نیره گا ری سا پم دغه دوم رزه کې معلومیږي چې دا دغه راګ دی نیره گا ما دا نی زا سا نی دا پ ما ری ما گا ری نی دا نیره گا ری نیره سا نیره گا ری سا لکه دی دا دوم رزه چې کوم دا اغه راګ معلومه دس د هر راګ یو شکل وی. ها نو هغه مالکم اس کی شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke ala punam ki ye dit alab hoy us ma sargam ko kana da alab ke hum razi masal khabar aa اوس الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویلی شي. نو الاب نه بیا کمپوزونه جوړیږي، طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاب دکره مثلا آ آ کته زویم کسلو ویم نو دیک په ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل په کار شه خپل مرام ته رسیدې شي کمی نه وسه خاکسار شه. د ملنګ جان استاد شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سم د سیمه اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لار اسانه وي.
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابروي تاسو.
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیو شه چې د موسیقي اغه ځان چورتوي ځانې زړې دي او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي. نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سیو نات په شکل هم کې دي شي
او
رفتار نه لري کنه. نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه په کرلی شو ورڅ کوي شو. نو باجه دا سیو چې باجی سره هر یو ساز موږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه موږ مخ ته کوي شو مخ ته لیشو او چې باجه نه بیا د مجبورن نو بازه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا ډېر خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي بازه باز شانی داغه نه کومه کا اخلي مخکزي. نو باجه د سرته وینځ باجه او تبله د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي پدې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې دا توپیر کوي
ولې نه دته په آسان الفاظو کې بداو وای شو زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کله دا غټ او مین आवाज چی دا بیا پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راکته غټ आवाज نسی بل ته کمزوري نسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبرې دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکاره خو زه به مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورتا وای کنه کومل تیور اغه مونث مذکر چمیرته ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو دیزنه ګورو دا ساشو دا پغټ आवाज اوس دا دیزنه دیزه پوری یو شری دیزنه دیزه پوری یو شری دیزنه دیزه پوری یو شری خو دته سب تک ویلی شي دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنې سب تک غټ आवाज لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا د سی غټ आवाज سره سا سا د سی غټ आवाज سا گا ما د ما گا سا نو دلته موږ سندری په اسانه شو ویلې نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه د کی आवाज نو هغه اصلي
یعنی دغه هغه انټونیشن نارمل
سی آفرین نو بیا دینه ډیر आवाजونه داسې چې زلچوي لکه نری आवाजونه چې هغه پور ویل شي بیس کی आवाज کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راک چې وی هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي نو په خوا د درې سور راګمو او د سلو سورمو زیاته مو کم بیا استادانو په کې دا دغه وک چې د پنځو سور نه کم نیوي او د درې سور نه د وو سور نه زیات نیوي نو د سر راګونو شته چې پنځه سور زی او شپک رازي پنځه زی وو رازي شپک زی پنځه رازي شپک زی و رازي دسی یا و زی و رازي دسی دسی دغه مشته
او ساز ته مخ کی په دغه راګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي و
bale
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج و او د راګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی او د هندستان زما په خیال چې په یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
نو یشه چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي ډیر خیال ساتي نو موږ سره تر مونږه پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خوانتي اخلو دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب پکې ښکارا کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولې د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورسته پښتنې په توګه چې تا موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقي به سم یا درسته په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خډیره خبره ده او کني وي نو بیا داس یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وي کې داسې وي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخیږي لکه منګوالو شپېلې توله کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو کنه
bale bale
ها نو د دې سرونو معلوم ویل ته پیلې کلی شي دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه دغه هغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه سره سور کی د سی او سازینه غوند یو ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارونه دې پکې نه کنه پر باب دی او ساز وږي کی پس تار دی وږي کی شپې لې دی وږي کی په نور سازونه دی وږي کی نو چی وی نو ډیر خبره چا سنتیا مرته وی او سپورټ مرته ور کوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی ل نو موړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکو په فایل کې دارت وایي چې والی شعر وایي
شعر خو اور خدا مانه یوزه کی چا پختنه و پر نمور ته ویل سی زکه شعر وای مچ شاعر یم
اوس به پر اصلی لات باندې خبر یو کی شاعر خو یا
اصلی لته دادا چی هغه څه چې ما په زړه کې دي زما په درون کې دي پاده خبرو یا پاده ډول نشم کوله بیان کوم
هغه ته زه د شعر جامې وراغوندم او شعر ترې جوړوم.
که درته وایي چې تر اوسه پورې تاسې څومره شعرونه لرئ؟
داسې دقیق شمېر یې خو نه ده راته معلومه، خو تقریبا داسې د 200 په شاوخوا کې به وي.
کله چې تاسو شعر لیکئ، آیا په شعر لیکلو کې تاسې اصولو ته هم پام کوئ؟
هغه اصولو ته چې کوم چوکاټ وي که نه، یعنې د شعر ظاهري وجود چې کوم ده، ده ته باید توجه وشي. زه خپله مور توجه کوم هر څوک، ځکه چې دغه مراد نه شعر جوړیږي نه که نه. مخکې له دې نه سړی شعر ولیکي، اول ورته چوکاټ ټاکي چې زه په کوم چوکاټ کې شعر لیکم، دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومې خبرې هغه معنوي فنون دی یا د هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي. مثلا سړی باید داسې وانانګیري چې سړی ووایي چې زه باید دغسې سیاره استعمال کړم، دغه سمبول استعمال کړم، دا باید په خپله راسي په شعر کې.
نیازی صاحب، اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډېر ښه شعر لیکلی سئ، ښه شعر ویلی سئ، آیا کله چې ډېر خوشحاله یې، کله چې خفه یې، څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي؟
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي. زه عموما په هغه وخت کې ډېر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډیر په لوړ درجه کې وي، یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پیلې یا لیکل پیلې نو یو څه خامي به پکې. که تاسو درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی وه، څومره فرق لري؟
ډیر فرق لري، ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ ذاته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه.
یعنی په پایل کې خام و؟
هو ډیر خام و، ډیر فرق لري. او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سمه، زه د مشهوره سمه، ما د خلکو پیژنې، ما شعرونه د خلکو ولولي خوښ دي. کې فقط هغه وخت کې چې کومه وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم خلاص. اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم.
مخکې له دې چې نورو پوښتنو ته راسو، کله تاسې نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر، هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده، که راته ووایه.
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي. ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي، ځکه چې سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې ویستل کېږي، او د شاعر د زړه خبرې وي، د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده.
مهرباني.
غزل ده چې سا په حسن د راوړي ایمان توري، سا په حسن د راوړي ایمان توري، زړه کې ساتم د رازونو په شان توري. یا سپرلی دی او یا مینه د ښایسته و، یا د جام په تلوسه کې نهان توري. څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري.
بالکل.
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران توري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا مې لوستي د شلیدلې ګریوان توري. لاس مې ونیسه په ټنډه ملایکې، راته وایه د سپېڅلي قرآن توري. شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، د رنګونو په سایه کې روان توري. او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري، قربان توري، قربان توري، قربان توري.
که اوس درته وایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده؟
زه چې کله شعر لیکمه، دې نه مخکې چې زه یو مصره یو بیت ولیکمه، اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم. بیا چې کله غزله بشپړه کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم، بلاغې وروسته په یو ځل دوه ځلې درې ځلې خپله کره کتنه کوم. د دې نه ورهاخوا چې کله مونږ پوهنتون کې وو، هلته مونږ بهیر درلوده، خو فعاله بهیر وو، په هغه کې فعاله غړی وم. زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي.
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ که داسې وزیر راته ووایه؟
د لیوال صاحب یو خبره دغه وایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یوه داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده. زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم، او زما زړه هم زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو، نثر لیکم، تحقیقي مقالې هم لیکم، او هنري نثرونه هم لیکم.
لنډي کې سیم کله کله لیکم
سندرغړی چې کله سندری وای معمولا شاعرانو څخه دغه شیرونه غواړي او هم کله چې شیر خوښ دی پرته اجازه هغه شیر اخلي په سندری په قالب کې دا وای تر اوسه کوم سندرغړی د تاسو شیر ویلې یا درنه غوښتای کنه
نه اوس خو دا دی سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیلن ده کړې البته په میدان کې یا په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړی ته خپل شعر ورکړي خپل آواز وي
که چېرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باچا شفیق مرید جاوید امرخیل داسې اوسو سندرغاړی نور هم دي چې غزل ویلی شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده چون هر سندرغاړی نه شي کولی چې غزل ووایي دا هغه سندرغاړی دی چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډېره مننه خیر اوسې
هیله کوم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی پانه ننې پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیز ناخوالی کیسه کوي
د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بیباکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژری خپل خی لاس د خپل ماشوم په سر کې خول څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسي اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې خپل کړې د هغه ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خزی په سلګونی ولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ را تګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې په تن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک ویرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول ژر یې په خپل غږ کې یا سر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاص کړی خو چې د هغه پښو ته یې پام شو لسترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یا سر یې په غېږ کې ونیو او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په نا امیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې ما فکره خبره واوري بل څه یې وانه اورېدل
دو رازی نه بجی بوی طول مارکیتی لبخو ببیست خود هیچ کم نا ترس از لپی ترس بنا کرد چی دوی دیو چو ارکلی دا مارکیت دورستی دکان مخی تاو داریده پا جرغونی غکی و باید ماما دا خدای پنامه یو چراکر دکان دار خبل سر تیت کرده و لکه چی حقا کم خبره نوی آوریدلی مینی بیا خبل خبره تکرار کرده دکان دار ور وقتل پا میره بانا اندازی و باید دا سهار چای ده ندیچ کلی مخی لده چی مینه ور تا زواب ور کری یا سر پری ور مخی شو نه دکان دار جارو پزمکه گزار کرده او ده ننه دکان تا ننه بود ده مینه پسترگو که ده خوشاله اوه کرا و خوطی ده یا سر یه جر جر پتندی خکل کرده دکان دار بیر تل دکان را و بود ده زلی نو پا چیره که حقا مهربانی نوا اوس یه چیره کتمت یو وحشی حیوان تا ور توا مینه تا یه سر نتر پخو پوری وقتل پخبل مخی لاس را کش کرد وی ویل رازه ده ننه دکان تراشه زبا هم یو چه در کلم خود با هم یو چه را کلی کنه
د ادب جام نننې برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
شیخ اسد سوری د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري او کله چې دوی سلطنت درلود ادبی ذوق هم ورسره وو لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتل دی چې نومي اسعد او د محمد زوی وو دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی وو پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخ سوری حسن نقل کچي اسد سوری په غور کې وسید او هلته د سوری خاندان په پاچاهي کې ډیر عزتمند وو او شیخ اسد محمد زوی و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو شیخ اسد ډیر خاشار ویل او نقل کچي سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور ک په دی وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو له غیرته په بند کې ومر او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندي وویل په دې ډول اسد سوری د پټی خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتی د زمینداور په بغنین کې ده دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله امیر محمد سوری د غور له مشهور شاهانو څخه ده چې قاضی منهاج سراج احوال دا سره وړه
چون تخت و امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ما مالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید امیر محمد سوری بر رحمت حق پیوست بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود آن را به کار برده درگذشت
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بولله یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلو. او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو وکړم کو کار، د فلک لچارو څو وکړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا، رژوی پانی کاندي تار پتار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاور لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې با سیمړسی، د بیوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمری رپی ځنګلو کې، له اکو به یې ډاری تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پریوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس تمیر چمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماو یې ودانه هنګران وو، په سماو یې ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی و لره قید مړینه ده ځکه څه یې والو ته له هسته په دې لار.
په شاعرۍ کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعرۍ کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه، ماوی چی غنی یار څه بیا انداز غوندیې، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندیې، قصه د ګډ وډه نسم خان شوی نشو کې شوی، قصه د ګډ وډه نسم خان شوی نشو کې شوی، خو ته دې دو پیازو کې صدری پیاز غوندیې، پټه دې وران ویجاړ دې او کګی وګی دې پولی، پټه دې وران ویجاړ دې او کګی وګی دې پولی، کریپ کی گلون حسن ساز غوندیه، لنده دی مات گوڑا و شدل مدل دی غشه، لنده دی مات گوڑا و شدل مدل دی غشه، گزار دی رسا لگی تیر انداز غوندیه، دولت وی کسیفت وی کناموس وی کشهرت، دولت وی کسیفت وی کناموس وی کشهرت، پو وگی خیط موڑی و بینیاز غندیه. کرنگوی کتراشوی کچارمه تک بدلا، پخپل لاروان یه بی استاز غندیه. پا مینه مین و خدای تپلار جانان وای، په مینه مینه او خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی، ماوی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی،
ماوی غنی یار څه بی انداز غوندی، ماوی غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دے در چ کم زبان درازا ہندی، ادب دے در چ کم زبان درازا ہندی،
شدل با جلدی غشی
گزار دی رسادگی